احمد صاحب مننه د ازادي رادیو د اټو بجو د خبرونه د اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 نیم په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په ډیری لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ورشتونو لامل د مهمو لارو لبندېدو خبرو. د افغانستان بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر پر خلکو ژغ وکړ چې د ورشتونو له عمله پر خطرناکو لارو د اوس لپاره سفر وځنډوي. امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول او په پاریس کې یو مشکوک ترورست د برید پر مهال ټپي شو او ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر له خلکو وغوښتل چې د واورو د ورېدو او ډېرې سړې هوا پر مهال له هغو سیمو تیر نشي چې خطر لري. وایس فارمک ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې درې تنه د سړې هوا له امله مړه شوي دي. تر څو چې د لارو وضعیت سم شوی نه وي نو هر ځای چې خوندي یاست همالته اوسئ. مخکې تر دې چې خدای مکړه کوم انساني ناورین رامنځته شي، په مرکزي سیمو کې د طوفان او سختو ورښتونو له امله د لومړنیو راپورونو له مخې درې تنه شهیدان لرو. درنو واورو تر ډیره د افغانستان مرکزي او شمالي برخې اغیزمنې کړي دي. د هلمند والی د دغه ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې د پسرلي په موسم کې د نیالګیو کښېنولو په کمپاین کې همکاري وکړي. حیات الله حیات دا غوښتنه پرون په یوه ویډیو پیغام کې وکړه.
د هلمند او په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته مې دا پیغام ده چې دو د خپلو کورو په څنګونو کې چې هغه عمومي سړکو ته دي یا لارو ته دي باید ټول نیالګي کښېنږي، او دغه نیالګي به انشاءالله د دو د خوانه هم به ساتنه کېږي او هم به کښېنونه دو د خوانه کېږي.
د پسرلی لاره تک سره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې پلسکونو سره نیالګي کښېنول کېږي، خو ویل کېږي د نه پاملرنې له کبله وروسته ګڼ نیالګي بیرته وچېږي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه پرون وګټله. لوبه زیمبابوې پیل کړه. په 50 ورونو کې د اته لوبغاړو په سوځېدو سره 212 منډې وکړې. د باران له کبله دغه غیر رسمي لوبه 40 ورونو ته راکمه شوه چې افغانستان په شپږو وکټو وګټله. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
دا هغه یوادونه ست چې هغه د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب لري. دا اوس سیالي ګټل نور هم مش په نړیوال میدان کې هغه زموږ داوا په حقیقت باندې تبدیلی چې واکن موږ مستحق دي چې د کرکټ د بینلمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو.
په پام کې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم د زیمبابوې له الف لوبډلې سره خپله 15 غیر رسمي مسابقه سبا وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د سکی په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي. دغه مسابقې د دوشنبه په ورځ په سویس کې پیل شي. دوه افغان ورزشکاران علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به په دغو مسابقو کې برخه واخلي. فرهنګ پرون له سویس څخه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي په دغو مسابقو کې شو وتلی شي.
ما کوشش نوې خود ان شاء الله میکنیم کی دو مسابقه خوب بدرخشیم، اما کی
چقدر با دی وای ان شاء الله مش خپل ټوله هڅه کوو چې په مسابقو کې شو وسلی شو. خدا چې خپل رقیبانو سره څومره مقابله کولای شو زیات ډاټمن نه يم، ځکه دوی ډیره او د څو کلونو تجربه لري. له اسادی راډو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د تهران لخوا د بالستیک توغندي در آزموینې وروسته پرون 14 کسان او 12 شرکتونه له ایران سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. ویل شوی ایران د یکشنبه په ورځ دغه توغندي آزموي لري. د سپین ماڼۍ ویان شان سپایسر د بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگتن کې وویل
He doesn't take options off the table but he understands the impact of something like that.
ولسمشر له انتخابونو څخه لاس نه اخلي. د دې دغه سی بندیزونو په اغیزو پوهیږي. نن دغه بندیزونه زما پان ډیر ډیر قوي او له اغیزو ډک دي. هیله منیم ایران به تر پراونکو اقدامات وروسته پوه شوی وي. دغه ولسمشر او دغه اداره به نه پوه شي چې موضوع جدي تعقیبوي. دغه بندیزونه ایرانیان او لشتر لشه یو چینایي وګړی په نقشه کوي. د بندیزونو تر اعلان وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین وویل نړیوال ټولنې د ایران د بد چلند په وړاندې ډیره حوصله کړې ده. وی امریکایي محکمې تیر شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تقنینی فرمان چې د وو هیوادو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه. د واشنگتن په ایالت کې د سیاتل محکمې له پریکړې سره سم به دغه بندي سمدستي لرې کیشي او تر هغو به لرې وي چې استیناف ترجو کیشي او هغه تصمیم نیسي. دا د ولسمشر ترامپ ادارې ته یو مهم ګواښ بلل شوی دی. د واشنگتن ایالت لوی څارنوال باب فیګرسن وویل اساسي قانون نن ښکاره شو هیڅوک تر قانون پورته نه دي، حتی ولسمشر. ډونالد ترامپ د جنوري په 28مه امریکا ته د وو هیوادو د خلکو په ورتګ بندیز ولګاوه او وی ویل چې د ملي امنیت لپاره دا کار کوي، خو د مخالفان وای چې دا د امریکا له اساسي قانون سره په ټکر کې پریکړه ده چې د خلکو له دیني باورونو سره سروکار لري. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن د نږدې 6000 کسانو ویزې چې مخکې منل شوې وي د ولسمشر له فرمان سره سم لغوه شوې دي. د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د پاریس په یو موزیم کې د یو امنیتي ساتونکي لخوا ویشتل شوی په مرګونی وضعیت کې دی. چارواکي وایي دغه کس پرون 15 مرمۍ هغه وخت وویشتل شو چې په عربي ژبه یې د الله اکبر له شعار ورکولو سره پر امنیتي ساتونکو د چړې حمله وکړه. په پیښه کې یو فرانسوي سرتیری برسیرن ټپي شوی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن تیره شپه یو کانفرنس ته وویل پیل شوې څېړنې لا هم روانې دي چې په فرانسه کې دننه او د باندې به د نړیوالو جرمونو د څېړنې د همکارۍ په چوکاټ کې ادامه عمومي څو د پیښې علت او انګیزه معلومه شي. دا به هم څرګنده شي چې آیا بریدګر په یوازې سر دا کار کړی که بل چا یې لارښوونه کړې ده. د فرانسې په څارنوال اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې حمله کوونکی د متحده عرب اماراتو اوسیدونکی دی چې د جنوري په 26مه پاریس ته راغلی و، خو په مصر کې ځینو سرچینو ویلي حمله کوونکی عبدالله راد الحمامي نومیږي چې 9 کلن او د مصر وګړی دی. چارواکي وایي پاریس ته له راتګ سره سم برید کوونکي د پاریس د وسلو خرڅولو په یو دوکان کې 2 چړې اخیستې وې. په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزوري په اعتراض په زرګونو کسانو د 4 ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته ادامه ورکړه. په دغه هیواد کې پرون هم په لسګونو زره کسان لارو کوڅو ته ووتل. د مظاهرې یوې ګډونوالي لارا تیرش پر رویټر سټانس ته وویل دا وایي موږ دلته د خپلو اولادونو لپاره راغون شوي یو چې په یوه خپلواک او داسې هیواد کې ژوند وکړو چې له اداري فساد څخه پاک وي، البته چې یوه ښه راتلونکی ولرو. د مرکز بخارس په یوه عمومي میدان کې تر 1 لک زیات کسان راغون شوي وو. مظاهرچانو شعارونه ورکول، فرمان لغوه کړی، فساد خلق وشنی. له مظاهرو او اعتراضونو سره سره حکومت د هغه فرمان له لغوه کولو ډډه کړې چې د سیشن پی په ورځ خپور شوی دی. په دې فرمان کې هڅه شوې د ځینو چارواکو پر ځینو ناوړه استفادو سترګې پټې شي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې مهم لاري واورو تړلې دي. په بدخشان کې هم واورو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
سیلاند سر له ټول سالي لاري باندې دي، خو موږ امادګي لرو په ټول سالي کې تر ګرامونه لرو.
د پکتیکا والی وای
د دوی د جذبولو
پکتیکا په کچا په ټولو روغتي مرکزونو کې خزینه ایم ډي یا متخصص ډاکټر نه لرو.
لیلیاس وحدت سره په دې اړه په تفصیل ژغیدلی یو. د افغانستان دفاع وزارت په پاوست کې د شزو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي.
د دوی د جذبولو کچا په دغه میاش کې لکه زیاته شوی دی.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سونه خبرو هیله ده چې تر ډیره په دې اړه راته ولیکئ چې ستاسو په سیمه کې ورشتونه څرنګه دي، خلکو ته یې څه ستونزې پیدا کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا له نوي بندیزونو خبرو. د درنو واورو لکابل په افغانستان کې ځینې مواصلاتي لارې بندې شوې دي. افغان چارواکي وایي واورو یوازې په بدخشان کې د 14 او په سرپل کې د 2 ولسوالیو، د غراس په بامیان کې حاجګه کوتل او د غور ځینې لارې تړلې دي. د جمعې په ورځ په ځینو سیمو کې لدې جملې حاجګه کوتل کې پولیسکونو کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وو، خو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل په حاجګه کوتل کې راګیر کسان ژغورل شوي دي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان چارواکي وای د افغانستان په زیاتو برخو کې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې درنې واورې سوي دي. درنو واورو د افغانستان په مرکز، شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د ځینو سیمو مواصلاتي لارې تړلې دي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایس احمد برمک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه وکړه چې په زیانمنونکو سیمو کې د څو ورځو لپاره د وسایطو تګ راتګ ودروي. څرنګه چې په راتلونکو اته څلوېښتو ساعتونو کې به واوره ووري، تصمیم مو دا دی هغه لارې چې تګ ورباندې ګران کار دی، خصوصا په لوړو سیمو کې غځېدلې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې وي، چې خدای مه کړه کومه انساني غمیزه یا تلفات پیښ نه سي. بلخوا د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مسؤلان وایي د سالنګ لویه لار ښایي تر دوشنبې د ټرافیکو پر مخ تړلې وي. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر ښاغلی برمک وایي پرون په سالنګ کې 15 ځلې واورې شوېدلې یا برف کوچونه راغلي دي. د د پوینا د بامیان په هاجګه کوتل کې هم نږدې 80 کسان تر واورو لاندې راګیر پاتې وه. خو د ښاغلي وایس احمد برمک پوینا دغه کسان چې ځینې پولیس و ژغورل سوي دي. د دې تر څنګ د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي واورو د دغه ولایت تر لاسو د زیاتو ولسوالیو لارې تړلې دي.
د څلورلس ولسوالۍ لارې بندې دي. خو موږ امادګي لرو په ولسوالۍ کې، هلته ګودامونه لرو، هلته صحي کمیټې لرو. د سیاحیان موضوع ډېره مغلقه شوه او بس کوچونه داسې و چې موږ باید ولسوالۍ ته ونسو رسېدلی. د ځمکې له لارې همېشه ودرت دفاع هم سره کومک کړی دی، همېشه کم چمتووالی ښودلی.
د سرپل ولایت محلي چارواکي هم وایي چې واورو د بلخاب او سنگچرک ولسوالیو لارې تړلې دي. له غور څخه هم را رسېدلي خبرونه وایي چې تر درنو واورو وروسته د دې ولایت د ځینو ولسوالیو او سیمو لارې تړل سوي دي. په ځینو نورو څنګلورو ولایتونو کې هم د ورته وضعیت راپور ورکول سوی دی. افغان چارواکي وایي چې په تیرو دریو اونیو کې د سړې هوا او درنو واورو له کبله په بیلابیلو سیمو کې تر 150 زیات کسان مړه سوي دي.
بل لور ته د سرپل د بلخاب ولسوالۍ په مسیر د قوم کوتل په سیمه کې نږدې 15 ایسار مسافر چې له پنجشنبې راهیسې د واورو له امله بند و خوشي شوي دي. په سیمه کې له خپل خبریال عالم رحمان یار څخه اورو.
پر اطلاع تازه، مسافرین که روز پنجشنبه از این را عبور میکردند در بف گیر مانده و تا روز گذشته هم همراه با موترهاشان در اینجا بودند. اما فعلا گیر مانده ها با جای امن که بهرام مجبور هتل نامیده میشه انتقال یافتن. مسئولان میگن که مسافرین گیرمانده نجات داشته، قابل نگرانی نیست. برای فعلا در قمکوتل 1 متر برف بارده و طوفان شدید همراه.
در قمکوتل په سیمه کې چې کوم مسافر بند پاته و او شمیر تقریبا 15 ته رسیده، هغه خوندي ځای ته انتقال شوی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر 8:30 مخکې ستاسو یو شمیر رسیدل اس ام اسونه لولو. بهتره ده چې تاسو لخپلو سیمو د ورشتونو او واورو په باره کې موږ ته اس ام اس راوستوي تر څو د افغانستان نور خلک هم پوه شي چې ستاسو په سیمه کې او ستاسو په ولایت او ستاسو په کلي او بانډې کې ورشتونه څرنګه دي او خلک یې له څه مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي خبرې شي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل دغو چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاړه کې په فاریاب ولایت کې د اتو افغان پولیسو د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په المار ولسوالۍ کې دا پیښه د پنځشنبه په ماخوستن هغه مهال وشوه چې یو پولیس سرتیری پر خپل ملګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل. په فاریاب ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال هم مخکې راپور ورکړی و چې د پنځشنبه په شپه د یوې کورنۍ 8 غړي، څلور پولیس او څلور د ولسی پاتون سرتیری د خپل یو ملګری په ډازو ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې له دې مخکې هم یاد طالبانو لخوا او یاد افغان سرتیرو په جامه کې د وسلوالو کسانو لخوا پر افغان ملي دفاعي ځواکونو او پولیسو او همداراز پر نړیوالو سرتیرو حمله شوي. ورځپاڼه په خپل مطلب کې د پکتیکا ولایت په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د یو قومي مشر او د هغه د میرمنې د وژلو پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې افغان حکومت پر 2014 کال د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته لپراخو سیاسی امنیتی ستونزو سره لاس گریوان دی. واشنگتن پوست د مطلب په دوام لیکي د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتی دو ګواښونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي له یوې خوا وسلوال طالبان د افغان حکومت د پرځولو هڅه کوي او له بلې خوا داعش ډلې له دوو کلونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د ځان لپاره ځاله جوړه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د اوو هیوادونو د وګړو لپاره نوې پالیسي اعلان شوې، د کویت حکومت د یو نوي اقدام په ترڅ کې د هغو 15 هیوادونو نمونه اعلان کړي چې نه غواړي وګړو ته یې ویزا ورکړي. د افغانستان نوم د امریکا د نوي حکومت د بندیزونو په لیست کې نشته، خو د کویت لخوا د ویزې په بندیزونو کې شامل دی. لبلې خوا هند اوس د افغانانو لپاره د ویزې په برخه کې نوي سهولتونه اعلان کړي دي. هندستان ټایمز ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلی د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره افغانانو ته د ویزې په برخه کې نوي او زیات سهولتونه په پام کې نیولې دي. د دې نویو سهولتونو له مخې د افغانستان وګړو ته تر یو کال پورې د سیاحت ویزه ورکول کیږي چې هر ځل هلته درې میاشتې تیرولی شي. همداراز د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره تر 15 کلونو پورې ویزا ورکول کیږي چې هر ځل کولای شي په دې هیواد کې تر 180 ورځو پورې وخت تیر کړي. د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په افغانستان کې د هند سفارت ډاډ ښودلی چې دا نوی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو او د افغان او هندي سوداګرو د پانګونو له زیاتېدو سره مرسته وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون مشر وای له دوه اونیو راهیسې د دې کمیسون د دارالانشا د مشرۍ لپاره د درو کاندیدانو نومونه جمهوري ریاست ته معرفي شوي دي. نجیب احمدزی همداراز وویل چې دوی اراده لري انتخابات هغسې ترسره کړي لکه څرنګه چې افغانان او نړیوال ټولنه غواړي، خو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د انتخاباتو هیڅ ضرب العجل نه دی ټاکل شوی. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د جمعې په ورځ آزادي رادیو ته وویل ځکه چې د دارالانشا پوست ډیر مهم دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږ اویا کسانو د فهرست له بررسۍ وروسته پر شرایطو برابر درې نومونه جمهوري ریاست ته معرفي کړي دي.
درې کسه واجد شرایط خلک د ټول ټاکنو د قانون په اساس د 22مې مادې په اساس باندې رئیس جمهور ته لیږلي دي. اوس د رئیس جمهور خوښه ده چې په دې درې کسانو کې یو کس بیرته موږ ته په حیث رئیس
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په وینا دوی د دغو درونو ماندو کسانو د نومونو فهرست دوی اونۍ مخکې جمهوري ریاست ته لیږلی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د ریاست لپاره له کاندیدانو څخه د یوه پر ټاکلو کار روان دی. شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل دغه مقام یوه حساسه څوکۍ ده، نو دقیقې بررسۍ ته اړتیا ده ځکه چې د دارالانشا پوست مهم پوست دی، هر اړخیزه ارزیابي کیږي او یو کس به چې د دې پوست وړتیا ولري انتخاب سي او رسنیو ته به خبر ورکړل سي. افغان حکومت شاوخوا دوی میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون وټاکل او دغه کمیسیونو ته دنده ورکړل سوه چې په درو میاشتو کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو د ترسره کولو په اړه یوه طرحه جوړه کړي، خو پوښتنه دا ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په څه وخت وسي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمدزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی باید تر انتخاباتو مخکې لومړني کارونه وکړي. د زیاته کړه
موږ کوشش کوو زیار وباسو چې انتخابات په خپل وخت باندې سرته ورسیږي او د افغانستان خلک او نړیوال هم دا غواړي چې انتخابات وخت باندې وسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي حوزو د بررسۍ په اړه هر اړخیزې طرحې جوړول، پر شرایطو برابرو رای ورکوونکو د فهرست جوړول او د انتخاباتو د نویو کارتونو ویشل او د الکترونیکي تذکرو ویش مهم دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دوه میاشتنی کار او تر انتخاباتو مخکې د مقدماتي کارونو شتون څرګندوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسي کولای تر 13 د پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د څار ادارې رئیس جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکنه په دې پورې اړه لري چې موږ د انتخاباتو پر لور له اصلاحاتو سره روان یو که پرته له اصلاحاتو. دای وای درای ورکونکو د لیست جوړول لشتر لږ یو کال وخت ته اړتیا لري او انتخاباتو ته تیاری لشتر لږ شپږ میاشتې نورې وخت غواړي. د دې ترڅنګ چې موږ د کمیسیون په تشکیلاتو کې اصلاحات راولو، دا هر څه که له اوسه هم پیل سي لشتر لږ اتلسو میاشتو ته اړتیا ده چې انتخاباتو ته چمتو سو. د انتخاباتو د څار ادارې رئیس همدار زیاته کړه چې پرته له اصلاحاتو د انتخاباتو پر لور تګ به ممکن شپږ میاشتې وخت ونیسي. جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره راضي نه دی او ویل چې دغه کمیسیون د خپلواک کار توان نه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په روسي میاشت کې د ملي اردو قطعاتو ته د ښځو جلب و جذب زیات شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په وینا، کوم حقوق او اسانتیاوې چې د اردو په قطعاتو کې دوی ته په پام کې نیول شوي، دوی یې لیواله کړي چې د اردو په قطعاتو کې شامل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو لیلیکو سره د یوځای کېدو لپاره د ښځو لیوالتیا زیاته شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم امتیاز او کاري اسانتیاوې چې ښځو ته د ملي اردو په قطعاتو کې په پام کې نیول شوي، دوی د ملي اردو قطعاتو ته لیواله کړي دي.
د دوی د جذبولو کچه په دغه میاشت کې لږ څه زیاته شوې ده. اوس په ملي دفاع وزارت تعلیمي او تحصیلي مراکزو کې د دوی 1400 په تحصیل او تعلیم کې اخته دی. پس له تعلیم او تحصیل نه دوی کولی سي چې د وزارت دفاع ملي او صدر سیس په قرارګاه کې یا په هر هغه ځایونو کې چې دوی غواړي تعینه بس کېږي.
ښاغلی رادمنش وایي د ملي اردو د تشکیل 40% ښځو ته ځانګړی شوی چې د افرادو شمیر یې شاوخوا 40,000 ته رسیږي. په میاشت کې 15,000 افغانۍ جیب خرڅ، دوی ته په هیواد کې دننه او بهر د تحصیل د اسانتیاو برابرول، ماشوم لرونکو مېرمنو ته د 15,000 افغانۍ ورکړه او په پوهنتونونو کې د دوی د تحصیل د فیس ورکول دفاع وزارت په غاړه اخیستې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې 109 ښځې چې د تحصیل لپاره ترکیې ته استول شوې وې، د تحصیل د پای ته رسولو وروسته دمګړۍ د ستر درستیز په قرارګاه کې پر دندو بوختې دي. د پوځي چارو پوهان وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو شتون مهم دی. دوی تاکید کوي چې دوی ته د کاري مناسب چاپیریال برابر شي. د پوځي چارو پوه محمد یوسف احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید فضای بسیار مساعد برای کار زنان مساعد شوه.
د ښځو د کار لپاره باید ډیره ښه فضا جوړه شي چې ښځې جذب شي. دوی به ډیر مؤثر وي. د وسلوالو قوتونو ټول مسؤلینو ته وړاندیز کوم چې ښځو ته دوستانه فضا جوړه کړي. د ښځو ستونزې به واري، د چارو کیفیت به ښه او ترکیب به یې هم سم شي.
دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې داسې انتقادونه کېدل چې ښځو ته په دولتي ادارو په تیره په امنیتي برخه کې مناسب کاري چاپیریال مساعد نه دی او په ځینو ځایونو کې له تاوتریخوالو او ځورونو سره مخ کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ښځې د ملي اردو په لیکو کې خوندي دي او د اردو هر منصوب چې د ښځو د ځورونو هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ او جزا به وویني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا والی وایي هڅه کوي د دغه ولایت مرکزي روغتون او د ولسوالیو صحي مرکزونو ته د نسایي ولادي متخصصان وګماري. د دې لوی ولایت یوازینی متخصص ډاکټرې هما چې له 14 میاشتو راهیسې د مرکز شرنی په روغتون کې کار کاوه، د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله استعفا ورکړې. پکتیکا والی وایي د ښځینه ډاکترانو د نشټوالي غټ علت دا دی چې د دې ولایت اوسیدونکو په خپلو لوڼو لوړې زده کړې نه دي کړې. صالح محمد صالح د پکتیکا له والی محمد الیاس وحدت څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې په ټوله کې څو صحي مرکزونه شته او څومره روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. الیاس وحدت وویل
په پکتیکا ولایت کې په ټولیز ډول شپږ ډېر صحي مرکز شته چې درې روغتونونه دي او پاتې کلینیکونه دي. په دې ټولو مرکزونو کې 451 کسان روغتیایي خدمات وړاندې کوي. 455 کسان یې ښځینه سټاف دی یا نرسان یا قابلې دي. په ټوله پکتیکا کې یو خزینه ډاکټره و دی ولادي یونیسي متخصصه و د خران په مرکزی روغتون کې دند لرله هغه هم د کورنۍ استونزو له امله استعفا ورکړې ده اوس لري ده نو موږ د پکتیکا په کچا په ټولو روغتي مرکزونو کې خزینه ایم ډی یا متخصصه ډاکټره نه لرو خو موږ دوی ته ځای لرو
ارتیا څومره ده په پکتیکا کې متخصصو خزینه روغتيایي کارکونکو ته
پکتیکا ولایت کې څوارلس ایم ډی ډاکټرانو او وی متخصص ته ځای لرو تشکیل لرو کپی معاش ورکو ټول سہولتونه ورته برابرو ژوند تامینو
دغه د اړتیا وړ صحی کارکونکو کموالی به تاسو له دې ولایت څخه پوره کولی سئ
په خپل په پکتیکا ولایت کې خزینه ډاکټرانو نه پیدا کیږي چې د همدې سیمې اوسیدونکو وي لنور ولایتونو نه لګ سختي راځي خو موږ بیا هم په تماس کې یو د مرکز سره لې ولایتونو سره کوشش کوو چې خزینه ډاکټرانو هم د مرکز لپاره هم د ولسوالۍ او روغتونونو او کلینیکونو لپاره را پیدا کو او په دې برخه کې د اړوند وزارت مرسته هم غواړو او د ولسونو مرسته هم غواړو
علت څه ده چې د پکتیکا غوندې لوی ولایت کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر بیخي صفر ته په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی
اصلي مشکل دا دی چې دلته د نجونو زده کړو وده نه وکړي تر اوسه پورې نجونې د مکتبونو نه وې فارغې شوې ځکه ډاکټران هم نشته خو سخت کال لومړی کال و چې له ښوونځیو نجونې فارغې شوې دوی به د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي لوړې زده کړې به وکړي په مربوطه برخه کې پنځه کاله وروسته اووه کاله وروسته پکتیکا ولایت خپله د خزینه ډاکټرانو لرونکي وي خو د اوس چې کوم زجر مونږ ګالو دا د هغو ناغډیو یا د هغه غفلت ثمره ده چې لسیزې وړاندې په پکتیکا ولایت کې ترسره شوی چې خلکو د نجونو زده کړو ته پام نه وکړی
د پکتیکا د یوازنی شیزنه ډاکټرې د استعفا علت څو
د ډاکټرې د استعفا اصلي لامل دا و چې دی ویل چې زه کورونای ستونزې لرم دی بل چیرته دنده پیدا کړې ده خو موږ بیا هم کوشش کولې د سره په تماس کې چې قانې کو بیرته راولو د ته موږ ټول امتیازات ورکول د روغتون په دیننه کې موږ کور ورکړیو سرویساته برېښنا مورته برابر کړې و د دې اولادونو ته زنګړې خون کینی ولې د تګ او راتک شرایط مورته آماده کړې و خو بیا هم د استعفا ورکړې ده
څه فکر کوي چې حادثه به مو نتیجه ورکړي
موږ هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې به موږ نه یوازې مرکز خرنی بلکې د ولسوالۍ روغتونونو او کلینیکونو ته هم خزینه ډاکټري پیدا کړی شو
د پکتیکا والی الیاس وحدت اسمت ساروان مو لیوی چرنی خبروی
خبری است ساینس پوهان وایی هغه شزی چې د سینې د سرطان نشی لري یا د سینې د سرطان درملنه شوی ده تر نورو زیات عمر کوي د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې د یو شمیر هالنډي ساینس پوهانو د څیړنې پایلې خبرې کړې چې پر اساس یې ویل شوي هغه ښځې چې د سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي یا د دغه سرطان زیات چانس لري او یا هم د سینې د سرطان تداوی یې کړې ده له ناروغۍ څخه د ویرې او له خپل بدن د ناروغۍ د دفاع کولو لپاره د زیاتې هڅې په خاطر ځان ته زیاته پاملرنه کوي او په نتیجه کې ژوند اوږدیږي د هالند سرطان پیژندنې انستیتوت څیړونکي له هغې سروي او څیړنې وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې په لس کلونو کې یې پر لس زره ښځو کړې ده دوی وایي چې په دې لس کلنه څیړنه کې ورته ښکاره شوه چې د سینې پر سرطان په سلو کې لس ښځو تر هغو ښځو چې په دې ناروغۍ نه دي اخته شوي یا یې له خطر سره نه دي مخامخ شوي لس کاله زیات ژوند کړی دی او د دې علت دا و چې دوی د ښځینه ناروغیو او نورو ناروغیو د معلومولو لپاره بیا بیا ازمیښتونه یا ټیسټونه کړي او خپل صحت ته زیاته پاملرنه کړې ده
ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټوله افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستول دي
حکمت الله کشمیر لالغمان لیکي پالنګار ولسوالي کې ورشتونه زیات شي بیا هغه کسان چې د جګړو له عملی کورونه پریشي له سخت ستونزو سره مخامخ دي زاهد لیکي زموږ په سیمه کې شو اوروري خود نه دي لیکلي چې د سیمه کومه ځای کوم ځای ده د مایوان ولسوالی لاری بند دي یو بل اوریدون کې لیکلي دي عبد الواحد مدقیق له لوګر علی کې پلوګر کې بیګا یول وشت واوره وشوه اوس هم واوره روانه ده نادر له خوست لیکي په خوست کې د شپې له شلکمې وی بجې رئیس باران وري او اوس هم روان دي عبد المجید له کندهار علی کې سهار واوره شروع شوه حیدر اخیر له کندهار علی کې په دامان ولسوالی کې تیز واوره وري او جت الله له زابل علی کې د میزان په ولسوالی کې باران دي سمی الله حلیمی تندر له پکتیالی کې په څمکنوی ولسوالی کې دغه اوس وس واوروري محمد خان لیکي د فاریاب له قیصار ولسوالی چې هلته 80 سانتی متره واور شوی شرافت لیکي په زابل کې بارانونو زیانونه اړولې دي سید عبدالجلیل آغا لیکي د کندهار په جنو ولسوالیو کې شو رشتونه روان دي البته د سید جلیل آغا سم سم نه دی را رسیدلی بشپړ نه دی را رسیدلی مولوی اسدالله له کندهار لیکي په میوند ولسوالی کې واوره وریږي وسیولا عبدالرحیم زی لیکي د لغمان په خرغی ولسوالی کې باران دی پوپل لیکي په کندهار کې د خیر بارانونه دي صدیق الله لیکي په دلارام ولسوالی کې واوره وري خیال لیکي په بکوا ولسوالی کې واوره وریږي فهیم ادیب لیکي په جلریز ولسوالی کې 40 سانتی واوره شوی او ابراهیم هلال زی لیکي د بارغیس په بالا مرغاب کې واوره شوی له هغه اوریدونکو بخښنه غواړم چې سمیسونه را رسیدلی دي او وخت اجازه نه راکوي چې د دوی د سیمې د هوا حال هم درک کړو اته بجې او 1:30 دقیقې شپې لنډ خبرونه د افغانستان د بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر له خلکو وغوښتل چې د واورو د ورېدو او ډیرې سړې هوا پر مهال له هغو سیمو تیر نشي چې خطر لري د هلمند والی د دغه ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې د پسرلي په موسم کې د نیالګیو کښېنولو په کمپاین کې همکاري وکړي د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې له الف ټیم څخه پرون خپله څلورمه یو ورځنۍ مسابقه وګټله افغانستان د لومړي ځل لپاره د سکی په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي دغه مسابقې د دوشنبه په ورځ په سویس کې پیل شي د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه ولګول په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو بیا امریکایي محکمې تیره شپه ناوخته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تقنیني فرمان چې د وو هیوادو ورتګ امریکا ته منع کوي د موقت وخت لپاره وځنډاوه د فرانسې چارواکي وایي هغه سړی چې د پاریس په یو موزیم کې د یو امنیتي ساتونکو لخوا پرون وویشتل شو په مرګونی وضعیت کې دی او په رومانیا کې د فساد ضد قوانینو د کمزوري په اعتراض په زرګونو کسانو د څلورم ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته ادامه ورکړه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ خبر مو مخکې درلو چې پرون د افغانستان پرمختیایي لوبډلې د زیمبابوې په مرکز حراري کې د زیمبابوې الف ټیم ته په خپل څلورمه غیر رسمي مسابقه کې ماتې ورکړه تاکل شوی ده چې دغه دواړه ټیمونه سبا هم مسابقه وکړي بل لورته د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د نړیوال شورا له دایمي غړو هیوادونو د مسابقو ګټل افغانستان د دې شورا دایمي غړي توپ ته نشته کوي د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې په حراري کې د زیمبابوې له الف ټیم څخه خپل څلورمه یو ورځنۍ مسابقه پرون وګټل لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وکړه او دغه دواړه ټیمونه به سبا هم مسابقه وکړي خو صالح محمد صالح د کرکټ بورډ لمرستال عزیز الله فضلی څخه د مرکه په پیل کې پښتنه کړې ده چې پرونی باریا د افغانستان په درجه بندۍ څه تاثیر لري
افغانستان پر مختیای لوبډله یو ځل به هم ډیره شو وزلیدل هم دغه لوبي د کله چې زموږ هر ټیم کې چې طالب ټیم یو د لونس کلونو ملي لوبډله یو زموږ ملي لوبډله خصوصا د هغه یو د مست چې هغه د کرکټ د بینلی شورا دایمي غړي توپ لري دا اوس سیالي ګټل نور هم مش په نړیوال میدان کې هغه زموږ داوا په حقیقت باندې تبدیلی چې واکان موږ مستحق دي چې د کرکټ د بینلی شورا دایمي غړي توپ ترلاسه کړو نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ خصوصا په دغه نیږدې د دوه کلونو کې په 2015 شپږم چې وسولسم ته داخل شوی ټول مشهغه څه کړی دی هغه کړو مکړی دی کوم چې د کرکټ بینلی شورا غوښته نو ان شاء الله ولادي ډیر ژر به تاسو دا زیری درلاسه کړئ چې افغانستان د کرکټ د بینلی شورا دایمي غړي توپ ترلاسه کړي دا هغه صحیح واسره دغه چې موږ څنګه کولای شو چې هغه ټیمونه تماته ورکړو د لوبو په ډګر کې چې د کرکټ د بینلی شورا دایمي غړي توپ لري
دغه ټیم په جوړښت کې زیات نو ځوانان ته ونډه ورکول سي او نتیجه تاسو څنګه ارزوي
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 2019 کال کې به نړیوال جام هم د سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ کوشش د تیر دوه کلونو سندغه دی چې موږ څنګه کولای شو چې د خپل ملي ټیم او د الف ملي لوبډلې یا هر نوم شور کوچ دغه په ترکیب کې هغه نوی ځوانان چې د نن په کور کې یا په کورنۍ شادي کې ډیر ښه ځای لري وي او د خپل استعداد پر وړاندې کې ځان د فارلا خلاص کړی چې د ملي لوبډلې سره د الف لوبډلې سره د کیږي تاسو ګوري چې د ځوانانو پرفارمنس یا د ستاور دومره زیات دی ماشاالله کته چې یونس امزای ولیدی همداسې
نواز خان
شفیق الله شفق چې ډیر وخت لوب نه لري وو نو د دوی هغه استعدادونه یا داسې نواز خان زیمبابوې الف لوبډلې پنځه لوبغاړي وسوځول څومره چې نو ځوانانو یا نو استعداد ته چانس ورکړي په راتلونکي دوو کلونو کې به د افغانستان ملي لوبډله واقعا یو ځوانه لوبډله او پر استعدادونو ولاړ یو لوبډله وي، ځکه چې موږ غټ کرکټ ته ځو یا د نړۍ هغه میدانونو ته ځو، بین ملي کرکټ ته باید نو ځوان استعدادونه په کار واچو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. واشنگتن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې تهران څو ورځې مخکې د بالستیک توغندیو آزموینه وکړه. په روسیو کې د ایران او امریکا د حکومتونو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوه اعلامیه کې پر تهران د امریکا نوي بندیزونه وغندل او هغه د امریکا د نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې وبلل. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د خزانه وزارت پرون 14 کسان او 12 بنسټونه له ایران سره د اړیکو له کبله د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. دغه بندیزونه ایرانیان او لږ تر لږه یو چینایي په نشه کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سیوی دغه بندیزونه پر هغو اشخاصو او بنسټونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندی د پروګرام په ملاتړ د ټکنالوژۍ یا هم د موادو برابرولو په برخه کې شکیل و، یا هم د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک ملاتړ کړی دی. هغه شرکتونه چې دغه تازه بندیزونه ورباندې لګول سوي په لبنان، چین او متحده عرب اماراتو کې دیره دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل دغه بندیزونه هغه وخت ترتیب سوي و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا رسمن خپل کار نو پیل کړی. سپایسر پرون د دغو بندیزونو تر اعلان وروسته په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل
Today's sanctions really represent a very very strong
ننني بندیزونه د ایران د اقداماتو پر ضد یو ډیر قوي دریز څرګندوي، او دا جوتوي هغه موافقه چې مخکې قرباندي سره سبب زموږ د هیواد په ګټه نه ده. د امریکا ولسمشر ترامپ به د ایران د څارنې لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. واشنگتن دا اقدام وروسته له هغې کوي چې ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندي ازموینه وکړه. د ایران دفاع وزیر جنرال حسین دهقان د چهارشنبه پر ورځ تایید کړی چې هیواد یې یوه راکټي ازموینه کړې، خو نور جزئیات یې ورنه کړل چې دا ازموینه کله سوې او دا څه ډول توغندی وو. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته نږدې رویټرز اژانس ته وویل د ایران دغه ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا څرګنده ده چې د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څرګنده سرغړونه ده. نو د امریکا د حکومت عکس العمل درک کولی سو. د امریکا د خزانه وزارت یوه چارواکي جان سمیت ویلي له تروریزم څخه د ایران د ملاتړ دوام او د بالستیک توغندیو پروګرام پرمختګ سیمې زموږ شریکانو ټولې نړۍ او د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښوي. د امریکا په مساچوسیت ایالت کې میشت اقتصاد پوه او د پوهنتون استاد کامران دادخوا د ازادي راډیو ایرانی څنګې راډیو فردا ته وویل تازه لګول سوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي.
این تحریم ها به ضرر اقتصاد ایران
دغه بندیزونه به د ایران د اقتصاد په زیان وي، خو د زیان اندازه په زیاتو لاملونو پورې تړلې ده. په اول ګام کې دا مسله داسې احساس ایجادوي چې زیات شرکتونه به احساس کوي چې په دې لانجه کې دخیل نه سي. په ټوله کې به دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي رسنوی ته وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د ایران د چلند په باب ژوره ستراتیژیکه کتنه روانه وه. خو د تهران لخوا تیر یک شنبه د منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي ازموینه د نویو بندیزونو سبب سوه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس به بیا هم د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ تګلارې په اړه یو راپور خپور کړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی وایي پر ماسکو بندیزونه به تر هغې لرې نه شي چې روسیې کریمیا ټاپو وسمه بیرته اوکراین ته سپارلې نه وي. په ملګرو ملتو کې د امریکا نوې استازی نیکی هیلی د دې څرګندونو پر مهال په اوکراین کې د روسیې اقدامات تشدد بللی او خبرداری ورکړی چې کریمیا د اوکراین خاوره ده. تر دې مخکې تصور دا و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوې سفیرې نیکی هیلی په اوکراین کې د روسي اقدامات په کلکه غندلی او خبرداري ورکړی چې پر مسکو لګول شوی بندیزونه به تر هغه لرې نه شي چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته سپارل شوې نه وي. میرمن هیلی چې له لوړې وروسته د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې کریمیا د اوکراین خاوره ده.
Eastern Ukraine of course is not the only part of the country suffering because
د روسیې د تشدد له اقداماتو یوازې د اوکراین ختیځ نه دی زیانمن شوی. متحده ایالات د دې تشدد غندلو ته دوام ورکوي او پر روسیې ژغ کوي چې سمدستي د کریمیا اشغال پای ته ورسوي. پر روسیې لګول شوي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتوي چې د کریمیا اداره یې بیرته اوکراین ته سپارلې نه وي.
میرمن هیلی همداراز وویل چې امریکا له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو یادونه یې وکړه چې د اوکراین د ختیځ روان حالت ته په پام سره په دې سیمه کې د روسیې اقدامات باید وغندل شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ته د پوځي ځواکونو له استولو او ټول پښتنې وروسته دا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره زمیمه کړه. د روسیې دا اقدام اوکراین او د نړۍ نه نوی هیوادونو وغند. مسکو همدراز د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او وسلواله مخالفینو ترمنځ له 2014 کال راهیسې په پیل شویو جګړو کې د روس پلو بلتون پالو د ملاتړ له کبله د لویدیز له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له پیل تر دې دمه نږدې 10,000 کسان وژل شوی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو که روسیه له امریکا سره همکاري وکړي نو پر دې هیواد د بندیزونو دوام ته اړتیا نشته. خو له لوړې وروسته یې وویل چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې له وخته مخکې دي. اوکراین اندېښنه لري چې د ترامپ اداره ښایي پر مسکو ځینې لګېدلې بندیزونه لرې کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر مسکو فشارونه زیات کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه هم دلته سر ته رسیږي. غونیس پروګرام ته مخه کوو. ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه راغونډ شوی دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او خوشحالی په هیله ستاسو د خبرونه د خبرې دوه وخت را ورسیده او بیا هم پر بیر لابل مشکلاتو مستاسو خبري او پیغامونه راخسته دي او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو نظر هم په هم د خبرونه کې ورتلای سي. خو هغه به ورسته راسي. اول به د یوې خور شکایت ورو چې د مخابراتي شبکو څخه لري.
بله سلام علیکم. زه پرځانه د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ازادي راډیو د کارکونکو صدا هیله ده چې دا زما پیغام تر جګپور چارواکو پورې ورسوي. دلته ټلیفونان هیڅ رقم کار نه کوي. طالبانو خریب نه کړي دي. هیله کوم چې دا ټلیفونان لکه سټلایټ داسې فعال کړي چې په شاوخوا ولایتونو کې سم دم کار وکړي، لکه سټلایټ چې بیا انتنه او بیا د طالبانو د مشکله
کلکنان کاروکی. السلام علیکم. زه جن احمد از زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. د لوړپو دولتي چارواکو څخه موږ دا خواهش ده چې د زابل د ولایت د حجانو سم ډیر زیات کم ده. نو زابل ته د یو ولایت په سترګه باندې نه لیکل پر سوی کچیر د غزموز غواوري او د زابل د حجانو شمیر یو څه زیادت کی، د سانې زیادت کی د نور ولایتو په شکل باندې. موږ به د جمهوریت دولت خزات خوشاله سو او د زابل خلک سي اکثره سي د حج وخت را نږدې سي پر داسې وخت باندې دی حج تزي چې هغه د پنځاویا وکالو یا په اویا کلنو پنځاویا کلنو په عمر کې دی. نو په داسې اخیری عمر کې دی د حج مراسم په صحیح توګه باندې نشي ادا کولای. نو موږ د ورکوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته د ولایت په سرګوانی وکړل شي، لکه څنګه چې د نورو ولایتونو سام دی هم د غومره سام دی او زابل ته مو ورکول شي. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام
السلام علیکم مطلب لسمش را سره پنینه ډیر دا پوسټل لرو چې زموږ ولایت ډیر خوار زار دا غریبان لري 1515 نه ورته کې کومه کوس د مسکینانو سره وکي او ولایت را جوړ کې سړکان خراب دي نور دا خامیس سړکان خراب دي باید پیسې را ووځي او ډیر 1515 سلام دا پیغام تاسو ته پیښه هر مری
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاسو همشانه یوری دون که حمزه لخوص و لیت سخه خبری کوم دا ازاده رادیو تاز دا پیغام پریگدم چې استاسو دا خبروانو سخه دا سولی پو باری که دیر خبری کیگی خو دیر افسوس ما دا خنده ارتی چار کلا دا خبری کیگی دا بحث پو سولی بندی کیگی طالبان چی ری جی طالبان سر سوله پاکستان سر تاسی ہوئی چی سوله پاکستان سر مونگل تاسی سوله کیگی مرګونه خواسم کیږي مرګونه زه وایم چې مرګونه خواسم کیږي افغانان مر کیږي باید مخ مخ جګړه ورسره وشي د دوی په خلاف چې کوم د دوی په خلاف حکومتونه دي دولتونه دي هغه سره افغانستان جوړ وکړي دي هغه څخه استفاده وکړي پاکستان چې په هرې طریقې باید وویل شي
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل البته غواړم تکرار کړم چې د خبرونه ستاسو شکایتونو ته ځانګړې سوي ده او پیغامونه مو واوریدل کیږي په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته بلکې د همدې ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړ سوي ده پاتې برخه ته ورځو
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زازیارو بل سوالي اوسیدونکو په اول قدم کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته درلو کوم سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې د دولت لول پورو چارواکو ته میرے دفاع وزیر تھا لوئی درسیستا صاحب تھا وزیر صاحب داخلہ تھا اور رئیس صاحب امنیت تھا اکثر اپنی نظامی کل اردوگانوں کو پیرکو کی کنڈکنوں کی لیواگانوں کی پشتوں پہ پیسوں خرچے گی نو چپ اردو پہ بخش کے نظامی پہ بخش کے پشتوں پہ پیسوں سے آ مجبور دے سے غلاو کی سرباز نے غلاو کی آشین غلاو کی تیل خرچ کی هر کار وکی نو دغه کار باید مخاوني ولا شي کرښت سره یو نظام وي دولت وي هسي او شرکت نه وي کچې ته شرکت مونږ اعلان کوو او کچیر ته دولت وي مدیر پیژند کل اردو پیسې خلی مدیر پیژند لیو پیسې خلی سربو شکرارداد کوي پیسې ته نه خلی چې دوباره کرارداد کوي پیسې ته نه خلی چور روان دي چور هر سړی د خپل واسه پوری غل دی خدای په امان
پیغام او دغه ورور چې دا میرمن د ولایت څخه مزنګ وري دا خلک در سره ما جاسوي یو اصله د ملکان دوري مو وزغلي دوري مو وزغلي اس انا نه تمال می ضرور نه د حکومت تفاسه کوم کاری چې سي هغه د ملکان وړ د شل ځای مزغلي د شار د دوه میاوزي سره د نورمال ساينه اگر در هغه نیوشته کوي د حکومت تفاسه خبر وسه کوم اقدام ده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کندار ولایت کی نو دا اوس موږ څوک چې شکایت وکړو تاسو څخه دا هیل لرم چې دا مشکلات را پکې یې ښه په خواهش درته وایم الله مو وساته السلام علیکم
زده را دو محترم کارکونکو او ریډونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم موضوع مې اوریدل خو خبره را زما د نظر د چې په افغانستان کې چرته زه هر رښتې لپاره یو مطالب د استعداد مطابق مثلا د موټر په تخنیک خپويږي هغه سره شو کی او سړی د نورو ماشینراتو په تخنیک خپويږي یعنی هر سړی په یو بخش کې مسکل تعلیم کې دا چې نه لکه دولسم پورې موږ 15 مضامین لولو 15 مضامین د څه ضرورت دی باید موږ د څه مضامین ولولو چې هغه زموږ د استعداد او د خاص مطابق چې مطلب په یو رشته کې سړی دولسم پورې تعلیم وکړي نو هغه نه خیو پنی انجینر یو ماسټر ته جوړیږي او که 12 کال ور باندې د شهر سره 15 مضمون نه لولې یعنی په مضمون کې به یو شهر جوړیږي نو هله کوم زما आवाज نه سره کوي زما پروګرام زموږ افغانستان محترم مقامات اوري
السلام علیکم زه محمود دفرع د ولایت بلابلک ولسوالی شوان د کلی خبره کوم ما دا اشرف غنی سالسنی دا درخواست تا دا پیلوتانو تا دا ویلی دی چی شز کچی نی یا سلا یا ناسلا والا وپیژنې او که مو دای ورته ویلي دي چې اکثره اول نه جوړې الام وکړه په راډیو کې چې موږ ټوله د افغانستان ټوله تارخو ټوله ښځې دا پرون جنګ پسې وایي چې نیولا که سرای پریشې نیولا که ایوان پریشې والا ډبو ډبو عادي شپخانه شاید د لس پنځه ښځو کوچنیانو درویشو دی وسلام
السلام علیکم په خیر یا سوریا خبره خمې اړیکه نیولې موږ د زابل په ولایت کې ډېر وارې موږ خمې ته ټلیفونونه کړي دي موږ د زابل په ولایت کې د ټولو شاوخوا په پنځه کیلومترو کې هر ځای مستقلان خلاص ګرځي په دې د طالبانو مستقلان بند کړي نو خو هغه دې بند کړي چې هغه نه بند وي دا د عوامو دپاره ډېر غټ مشکل ده په دغه شاوخوا من کوټ غریبان خلک پراته وي خو هغوی ته به په روزانې کې پر مستقر راتلو هغه په پنځه تېرې په مصرف ډېر کسه راتلو نو اوس نه روزانه غریبي په سارا کښې شته نه بازار ته رارسېدای نه شي نو موږ له خپل حکومت څخه دا غوښتنه لرو دا دې موږ ته دا مستقلان خلاص کړي هغه دې داسې خلاص کړي که یې نور نه کوي په دروازو د ځایونه ورته جوړ شي په دروازو پرې د مستقلان راځي د ګیاده ته ضروري مزدوري خواري و غریبي ته به ځان رسوي نو دغه زموږ پوښتنه ده که چېرې تاسو دا زموږ چارواکو ته دا زموږ غږ ورساو ازادي راډیو څخه ډېره مننه کور ودان
زموږ یو دوست د هلمند ولایت د جګړو څخه شکایت کړی دی اول به د پیغام واورو
السلام علیکم د مخ له خاطر سردار څخه د نن نو څو ځله بشارت دلته امنیت ډېر زیات خراب دی حکومت هیڅ پرمختګ نه دی کړی د جنګ په حواله کرڅه کښې امنیتي ځواکونه بند پاتې دي او د ولایتو څخه هغوی ته هېڅ مالات او تجهیزات په وخت باندې نه رسېږي نو ځکه د هلمند ولایت له دومره غټو ستونزو سره مخ شوی دی د دې ولایت د ټولو چارواکو څخه باید دا پوښتنه وشي چې د دې ولایت امنیتي ځواکونه ولې هره ورځ په سوو سوو مرجوبله راوړي دا ولې لامل یې څه دی مشران په مرکز لسکرګا کښې ناست دي او امنیتي ځواکونه د جنګ په حواله کرڅه کښې جنګېږي او هغوی ته هېڅ تجهیزات او اکمالات نه ورسېږي نو ځکه هغوی د وسلوالو مخالفینو په یا تسلیمېږي او یا هلته وژل کېږي
محترم وروره ستا شکایت خو مو واورېدی د همدې هلمند ولایت پر روان وضعیت زموږ همکار واصل وسل یو راپور جوړ کړی دی او د افغانستان د دفاع وزارت سره پر دې موضوع غږېدلی دی چې غواړم مهم ټکي تاسو ته در واورم
سره له دې چې هلمند ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د دغه ولایت امنیتي وضع جدي او د اندېښنې وړ وبلل شوه خو دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په هلمند کې حاکم دي او کوم جدي خطر هلته نشته د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت ډېر خراب نه دی د څرګنده کړه چې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ستونزې جوړې کړې وې چې د هغه ځای کنټرول هم اوس د ده په خبره د امنیتي ځواکونو په لاس کې ده
په هلمند کې دومره حالات خراب نه دي تنها په سنګین کې د دښمن له خوا نه یوه توطیه شوې وه چې سوکونه یې کنلي وو او هغې ته انفجار ورکړی وو تېره ورځ بیا هلته شپې زموږ کومندو قطعات پلي شوه نور کتاب د ځمکې له خوا نه ورغله په سنګین کې اوس زموږ قوتونه حاکم دي
ښاغلي وزیر وویل چې د هلمند ولایت امنیت دوی ته ډېر مهم دی او دوی هڅه کوي د هرې ممکنې لارې هلته وسلوال مخالفین وځپي دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند د امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره دغه ولایت ته تللی و هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر پر مهال د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازو او قومي مشرانو د هلمند ولایت د خراب امنیت څخه شکایت وکړ او وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې او آن مرکز تر ګواښ لاندې دی همدارنګه په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي ویلي چې په هلمند کې د ملي اردو درې لیواوې پرتې دي چې هر لیوا دوه درې زره تشکیل لري خو په دغو لیواګانو کې پنځه سوه سرتیري هم نه دي موجود او تشکیلات یې خیالي دي خو دفاع وزارت تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د خیالي سرتیرو موضوع رد کړې ده اجرایه رئیس د هلمند ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت امنیت به سیډي او نږدې ورځو کې به په دې اړه د پرېکړو پایلې ولیدل شي
د ازادي راډیو راپور مو واورېدی د هلمند د سنګین پر وضعیت د دغه ولایت والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویلې دي
دا ځلې دښمن د یو خاص تکتیک نه کار اخیستی و چې د ډېر لرې فاصلې نه دوه درې کیلومترو نه دو تونلونه ویلي وو د پوستو ته ځان را رسولی وو او اغېز کې په ټانونو بارود ځای په ځای کړي وو او هغه تقریبا شپږ شاوخوا پوستو ته چیرما او یا خپل پوسټولاندې دا ساحو ته د انفجار ورکړو. دقیق عمر د منګ د پرسونل د شهیدانو او د تلفاتو ندی معلوم منګ ته تر اوسه ځکه چې ساحه ته د منګ قوتونه هغه ساحه چې خپل زیانمنه شوی هغه ته ندی رسیدلی. په شاوخوا کې سیمه کلا بند کړې ده. د دښمن دوه دیرش کسان مړی ځای په ځای پاتې دي او څلوېښت کسان زخمیان دي چې هغه د صحنې نه ښکلي.
دوستانو په هیواد کې جګړې د نارامۍ دي او تر څنګ نورې ټولنیزې ناخوالې او شکایتونه هم ډېر دي. نو تاسو کولی سئ ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او دغه ستونزې را سره شریک کړئ چې موږ چارواکو ته ورسوو او د چارواکو جوابونه بیرته تاسو ته دروړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نفسونه شل غالب دې دې غم جړې ګم نفسونه شل غالب دې دې غم جړې ګم بیکار به تعلیم رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفسوں میں شل غالب نومونا مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو و خیالونا مختلف شو دے کور بغزو اسد من لرنا دے مناسب نفسوں میں شل غالب دے غم جڑے گم ہر سو گٹ دزان پری وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفسوں میں شل غالب تپراشن وای کس بو کمال سکرم شکرانہ باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتا نہ غیرت آو نہ خاورے تا خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سر پا مراچو پخون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسوں میں شل غالب سر بالا کے درغلد خپل کال دی ار سر مل دی فساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم خاوند منگ اسلا کے دنیا کے سر بالا کے درغلد خپل کال دی ار سر مل دی فساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفسوں شل غالب بزان زانے لباند نیو خلقو شرمے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم رختیار کیا بوایم چھ سو پتے دنیایم مجبور دے ملنگ جان لدے رغم پفریا چھو پختون غریب برپا چھو لدے غم جڑے گم نفسون شل غالے Thank you.
دوم بیکار بی تعلیم رات پات خپل اولاد شو افغان غریب برباد شو لته غم جړی گم نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو د کور بوسو حسد مونږ لر نه دی مناسب نفسونه شول غالب دې دې غم جړی گم هر څوک ګټه د ځان کی وطن بسو وطن کی د قومینه د زرو نه به شو